شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړی کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د وسلولو طالبانو تحرکات څنګه کمیدای سي؟ د ولسي جرګې یوه پخوانی استازی
که چېرته مثلا د بېلګې په ډول باندې سپین بولډا کمرسې خلاصې او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي.
په ښار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم درسره شریکوو.
مادم دروي خاص خواد پپلا مریض است، متقدا مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو له سکی الله سانګزینی اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرپکې، د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ویلي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسما د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. او د هند په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویدنې او سیلاونو 113 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو غږېده دا خبره وکړه. هغوی وړتیاوې لري، دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځینو پرمختګونو مخه ډپ کړي. خو به ګورو چې څه کېږي. ښاغلی آستن زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای په ځای کړي. د آستن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 8 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل وایي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسما د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. ضیاء الحق مرخیل نن ویلي دغو پاکستانیانو د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کوله. هغه زیاته کړې په دغو 9 پاکستانیانو سربیره چې جسدونه یې رسما سرې میاشتې وړي، د لسګونه نورو پاکستاني جنګیالیو مړي هم له نورو بېلابېلو لارو پاکستان ته انتقال شوي. مرخیل ویلي افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او که څوک د وژنو او لوټماریو لپاره راځي د خبره همداسې به جسدونه لیږدول کیږي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ادعا وکړي چې د لسګونه پاکستانی جنګیالیو مړي پاکستان ته انتقال شوي. پاکستانی چارواکي که څه هم نه مني چې د دوی ادبا په افغان جګړه کې ښکیل دي، خو هره ورځ په خواله رسنیو د دغه هیواد له بېلابېلو سیمو د هغو خلکو د جنازې اعلانونه کیږي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تېر یوه شپه ورځ 115 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه زیاته کړې چې دغو طالبانو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې مرګ ژوبلا اوښتي. د دفاع وزارت دغه ویان همداراز ویلي افغان پوځیانو د سړک غاړې 9 ماینونه هم شنډ کړي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون ګونسنه دی ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته بیرته زور اخیسته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراهینی ولای دی. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانیگزی نن په یو پیغام کې رسنیو ته وکړه.
د کورونی چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوندل چې د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو ترګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له دریو تنو نورو همکارانو یې ونیسي. دا ترستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو لاسلي تراهانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او ادافي وژنو کې عمله سره
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټونه ولګېدل. خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویېدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا 900 زیانمنو شوو کلونه 1,30,000 کسان وژغوري. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جون یا جولای کې د هند موسمي اورښتونه یا منسن فصل پیلېږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ترکی پوځیانو ته مرګ ژوبله په هغه سیمه کې اوښتې چې دمګړۍ د ترکانو په ولکه کې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو کاروان له یوې سرحدي سیمې تیرېده. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پېښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي. خو د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي سازمان ویلي ترکی پوځیانو د حلب په شمال کې لسګونه راکټونه ویشتلي دي. د دغو راکټي بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. امریکا متحده ایالاتونو د اولمپیکی لوبو په دویمه ورځ د تکواندو په برخه کې د سرو زرو یو میډال وګاټه. دا میډال اناستاسیا زولوتیک د 50 کیلو وزن په پایلو کې د روسي لوبغاړي تاتانیا مینینا په ماتولو خپل کړ. د تکواندو په بل پایلو کې ازبکستانی لوبغاړي اولوګبیگ رشیدوف په 80 کیلو وزن کې بریتانوي لوبغاړي بیردلی ساندن مات کړ او د سرو زرو میډال وګاټه. د اولمپیکی لوبو په دویمه ورځ په لسو ورزشي رشتو کې د سرو زرو د 13 میډالونو په سر لوبې شوي. سهار وختي بیا په نښې ویشتلو کې د افغانستان استازی مهدی یاوري ماته خوړلې. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې 5 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سه شنبه په ورځ فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې ولوبېږي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفیان په 100 متره منډو کې برخه اخلي. د جولای په 1 بیا شاه محمود نورزای د ځغاستې اتلتیک لوبو کې ګډون کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.4°C. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.5°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23°C. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8°C.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې د راپور هم خبرو چې روغتیا وزارت وایي تر لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. خو اوس یو سیاسي مسأله څیړو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی استن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسي هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دوی یعنې افغان ځواکونو پرمختګ ته په تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنۍ خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناوو ته پاملرنه وکړي. د رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور دېرشو لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړې.
پر همدې موضوع مې د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی څنګه کېدای شي.
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله نا کله هم چې مرګ ژوبله ډېر نشي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشې څه دي، د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد څوک ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم همدا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اسپاره کې هم ولس خپل برخه واخلي او هم دولت خپل ارزه د خدمات دیر کی. هغه په دې معنی باندې چې عسکرو ته تجهیزات ورسي، مهمات ورسي، ماشونه ورسي، اکمالات په وخت باندې وکي او مورال ورته ورکړل شي، خپل قومندان ورته ورکړل شي.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حملې روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم، زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه یې تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا افغانستان روغتیا وزارت وایي له لوی اختر وروسته په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه وزارت په خبره لا هم د واکسین لړۍ روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې په اړه دمګړی سنجس له وخت مخکې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس په اړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 34 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 34 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 1.5 تر 4500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
در حال حاضر در افغانستان داریم.
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته راانتقال سي. د عامې روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوي چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 1.5% وګړي واکسین سي. دمګړۍ په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین، استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اینډ جانسن له 18 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت راوروسته تر اوسه 1,44,258 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
که په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي، د ناامنیو لړۍ هم روانه ده او په بېلابېلو ولایتونو کې د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. په تخار کې هم د بې ځایه سوو کورنیو ستونزې په زیاتېدو دي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 کورنۍ په دې وروستیو کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څه باندې یو میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د طالقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او له امله یې 10,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوره خال چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د طالقان ښار اړوند د سرایسنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د طالقان ښار په یوه ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و، خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مادم دروی خاص خواد تفلا مریض است، متفدا مریض است.
خلق پا ازاد فضا که جوان کبی زمون کچنیان و سپینگیری ناروغان شوی دید. تروس پوری لمون سر هیچ مرست نده شوی. زه لسیمهیزی داری یا لمرکزی حکومت سخه غارم چی ژر تر ژره له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي، ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري، کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکیو او هندوانو پوټکي راټولوي او لو پرمنزلو ورسته د خپل کوشنیانو نسونو پرې ماډه کوي. 15 کلن عبدالجلیل چې د تلقان خار اړوند چشمه شیر سیمې څخه به ځای شوی وای
قراجات کې ولم کار مو جوړ بود دیگه زندگی مو خوب بود تا که جنگ
په کلی کې چې وسیدو ژوند مو خطر ده خو کله چې اواره شلو وسله به وزلی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. داسې کورنۍ هم شته چې لواټونه او د دوکانونو له مخې د هندوانو او خټکوی پوټکی راټولوي او خوري ځکه د خوراک لپاره څه نه لري. د دې بي ځای شوو خلکو په وینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هره ورځ له ملکي وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوشنیانو مور 10 مرزیه چې د تارخان ښار اړوندې قرهپرچوک د سیمې اصلي اوسیدونکي ده هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
غریب کار میړه
مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید شو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوال او رستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي.
د دې جنګوي اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جا شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوې دي. هر ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنۍ هم مرستې
وکړو.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځایه شوې کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړوند دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
د کونړ ولایت تر غازی آباد ولسوالۍ وروسته له نړۍ ولسوالۍ څخه هم امنیتي ځواکونه بلې سیمې ته تللي دي. حکومتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ یوې څنډې ته ټول سوي او ډېر ژر به د لاسه وتلو ځایونو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ پخوانی وکیل او د سیمې قومي مشر حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړۍ ولسوالۍ کې هغه بیس چې له امریکایي ځواکونو افغان اردو ته پاتې وو له جګړې پرته نیولې. د ښاغلي مشواڼي په خبره چې ولسونه له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ بند کړي، د ملي شتمنیو ساتنه وکړي او هیڅ ډول پوځي موټر او دولتي وسایل ویجاړ نه کړي. خلک وایي پر ناړۍ او غازی آباد باندې له یوې نیمې میاشتې څخه لارې بندې وي او همدا وجه وه چې دواړه ولسوالۍ سقوط سره مخ شوې. حکومتي چارواکي بیا وایي چې افغان ځواکونه له یاد مرکز او د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او په بریکوټ کې د پولیساتو ځواکونو په کنډکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید د یک شنبه په ورځ د زمری په درېمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
جنگ دا په جنگ کې مخکې تګ او شاته تګ دا خو طبیعي اصل ده. نو موږ زیات کوشش هم دا کوو چې بعض وخت مثلا د ملکي تلفاتو درمنځ کېدو له وجې زیات داسې موارد راغلي دي چې موږ نظامیانو هلته اجرات په دې نه دي کړي چې ملکي خلکو ته پکې تلفات رسیږي. نو انشاءالله په نږدې وخت کې به حالت هم تغیر کوي.
بل خوا د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا نوی قومندان جنرال میرویس صافی چې همدانن د دغه لیوا پرسونل ته وروپی جندل شو خلکو ته ډاډ ورکوي چې طالبان به ډیر ژر له نیول شو سیمو په شا کړي او کونړیانو ته به ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
فقط د کونړ د ولس د امنیت خاطر چې کونړ کې امنیت تامین شي او دښمن له هغوی لاړ شي د کونړ د ولس نه به دفاع کوم او
د تیری جمعې په شپه د چنګاخ میاشتې پر 1/3 نیټه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله او له هغه وروسته د ناړۍ ولسوالۍ ته مخه کړه چې د طالب وین ذبیح الله مجاهد په خبره د ناړۍ ټوله ولسوالۍ او امنیتي پوستې نیولې او په کې زیاتې وسلې او پوځي موټرې هم ترلاسه کړې دي. طالبان په داسې حال کې د ناړۍ ولسوالۍ زیاته ساحه نیسي چې یادې ډلې د هیواد د نږدې 200 ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې ده. ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري.
سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
مانیمنتس نات دی بیلدینگز نات دی مانیمنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبری مجله کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسأله څېړو. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهرې وکړې. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي دي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته تللی نسي. په دې اړه تفصیل له عصمت څارون.
لسکونه زره اعتراض کوونکي پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وې چې له اټکل سره سم 180,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 11,000 تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادي آزادي نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تر نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایټالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ایز اعتراض وکړ. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
د ژوند رنګونه
ایتو نن چینه
نیمونو شریف لا
شریف لا ورور تاسو کاروبار کوي
مخپلا وټال دی
څنګه دی اوس وخت کو نو کې هغه مصارف څنګه دی کرای څنګه دی
الحمدلله کری خو بیا افغانستان نن څنګه خپل په ځای ځنه متان د زړه د دې کوم جنسته په دشت کې ځای پکې راځي که خپل وته زره پکې راځي کوم هغه نه مصارف خو وس مخه بکل درو وای نه وس په افغانستان سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس گزارسته کی دمر خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک خو
خدا کو خو تقریبا نشته وړه ولا خلا په ما
نو منه را تخصه شید دي خوراک کو
سلام کورما یخنی سرکړی لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چه خو کې ویډیر
دغه ولا خلک ډیر زغره سره کړی په خی
سره کسان در سره مصرف دي
مزر په خلا تقریبا مې شپې ګرونه یی بدا کې تنظیم مصرفي یو پلوټ د څنګه غوندار سره وي
یعنی ټول کورونه هم دلته مصرف
ودلته په کار باندې ستنه هو بس دغه هم خبر
تر وینډ زه پوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه کورونه لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله د مکور چلاندای هو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشومان لره څومره دي
تقریبا زه په یو بچاله رم بلور مدا یو بچای ولوري دا بلور مدا یو ولور ته کومه ده خدای رزق رزق سم ده دا رزق لارو کوي که دا غل دی کومه خدای دی نه کوي
پلان دا څه شته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت به ټول امدلته وي
ولا پلان مشته مو خدای دره شغه ده چې مدا یو رم بلې دره ټول طریقه په صحه کوي دا ونه خو مره زرانه شو بیا ورشي
ټول ورونه دي زکړی کړي کټول امداس پات شوی
نه تقریبا دریاش په زونی پلاستر سره ور
هله لری چې دا کاروبار بالا خشي لا وګړيږي
زمرا بون بچا دی یلا سچ
مور زنه بل ته خکیږي
اما ها پرمختګ کیږي چې ورته چې کوی دغه ته تام کاو که ها پرمختګ وکړي په ورس ها دی
اخیری پیغام به د ځوانانو ته ستام زول ته څه څه ورته وایي
بس او اخیری پیغام دا د ځوانانو دا او چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه بس سره بل او په ور وونه ځدې کسب وکړي کسب وکړي سره پام ځکه
چیرې مننه